السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوښیاست. د ازادي راډیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په اصل کې چې په هیواد کې هدفي وژنې زیاتې سوي، حکومت وایي چې د دغو حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړي. دا نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یوه غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل سوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي، ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وروستیو هدفي بجنو ته د اشاره پترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ اته نه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي، د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. تندرقل اردو په غزنی ولایت کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره یو ډله وسلولو طالبانو غوښتل تیر شپه په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن سهار رسنوی ته وویل پر دغو وسلولو هوایي حمله وسوي.
په اندړو ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي. همدارنګ په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ډلمشر په ګډون بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو را د فولډر موټر یې هم لمنځه وړل شوی.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. په پام کې ده د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلولو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمو کې سوي. په بیان کې دغه راز په 2 جلا عملیاتو کې د 3 وسلولو د وژل کېدو ادعا هم سوي ده. له دې نشته 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو طالبانو په برید کې 2 پاکستاني سرتیري مړه او 3 نور ټپیان سوي وو. د پاکستان پوځ په 2018 نه دی کال کې ادعا وکړه چې له 3 میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته په وزیرستان کې د افراطي وسلولو اډې له منځه وړي دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل،
Мы заинтересованы غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ اسیا کې د پوینا د ایران د مداخله د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسلوالې ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلو پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصره توګه ولمنځل شو. دغه پاتون د دې سبب شو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول سي او په عرب هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ سو مظاهرې منع دي. لاس کال مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یو نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتۍ له کبله ځان ته اور واچوه. د خبرونې د سر راپور. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن و. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږ نیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي پرون پنجشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. ښاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له روانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان.
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږی مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپیخ ګواښونه څیړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلی دی چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر ربړ او پوښي. ښاغلی سالی د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستري په دوکان کې ممکن دی.
ومدل چې د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو زدران میشتو ولسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخې راټولېدنې ویناوالو وویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یوه خوله نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکې وکړې چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسیون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته ځانته خبرې کوي.
مګدانو منده شوي چې د زدران حکومت جګ شوي چې د افغانستان سیاسیون نن بس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ. بیا طالب نه بس ګیله ته وکي دا د پېټفوک شي طالب یې په میک یې چا سره وي دنیا لوستای چاس رای بلو دنیا لوستای چاس رای بلو دنیا عزیزونو لوستای نن ورځ دا دوی په دوه کا سره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لویا پختیا کې چاته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ مخ به ډیره دار وتل یو چې د زدران قومي مشران ته بل بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما ته موقي ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخه له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ول کډ سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سم به ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه د چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته وانډ ډیر ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه چې دغه سوله ډیر زر کیږي او هغه سوله به کیږي چې مونږ ورته څومره هیله لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیله لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی عمرجان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی. لوی لارې خمادې سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدرانو ته باید ورکړل شوی وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د زدران میشتو سیمو کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوی، دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سرک دی ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زدران غوښتنه و نه منل شي د لارې نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زدران ټول میشتو سیمو کې به دا لارې نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سولې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په اورزګان ولایت کې د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. دغه سړی خونی د پیازو دی او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینو هغو بزګرانو ته جوړې سوي چې له ډېر مودې د پیازو زیاته کرکیله کوي. نور په دې راپور کې
اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړی خونې چې د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یې چاري بشپړې سوي، مالی چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادی سړی خونې د کروندګرو لپاره ارزښت منی او بللې او زیاتې کړې چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل شي.
شل سړی خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو ودی. ان شاء الله نوري پروژه به د زیات په برخه کې راځي، لکه شنی خونی او نوري سړی خونی.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه کروندګر چې د سړی خونی ورته جوړې سوی دي، د دغه پروژو څخه د هر کلی ترڅنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نور توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دلته دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او دا شنې خونې د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس د مملکت تشکیل او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړی خونی جوړې کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپل حلاله روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه په سیتوي ته سوی په مخه رڼا سي، او دریم تر مازګره پورې جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر مله کوره وتلی ده نو ښه نه ده. چې
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیزو علومو د څېړنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ، د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زم له شوق آسیخ کل درزم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما په پلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پټ سترګې پټ خولې په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکال وړاندې د جنوري په 12 منېټه لادین اړې وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدلی. د ژوندانه لومړني څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرني کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوی. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړني سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلی دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیسته، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زته روان دردونا چات بن وایم دزړه حلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
اس کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاں تیر وقتنا ززا پمخا دی زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی و سیدون که شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د رغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور و پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توی او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته د موږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې وار تر هغه قرآن شریف ووځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانۍ ورچ اخلي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه له په غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي ارامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي سي مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مرسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده، نو څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو. اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
که اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یوه خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کل ویل
زبر
ډیرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله او دی چې کله مړ کېږي نو یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی له رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی او ګرګوتي ویښتان یې و غټه پزه یې وه چکن مخې و، یو یې ځانه لنګ تاو کړی و یو بل دسمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې چې ډیر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو زه لاړم. زه اوله ساعته وروسته بیرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی. چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي ما هومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو، بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
مخکې، او که به وزه شوه موږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح، چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته.
بهیر څه ډول روان
چې څنګه روان دی؟ موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي وو، غل و، خاین و، غدار و، څه و څه و. نن هماغه سړی اتل دی، ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګوري چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنی اتل دی. ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې زپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي، که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلی په څه شی، دا واحدونه چې دي، دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کړم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کړم که په ګرامونو یې خرڅ کړم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره درسمه، ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زموږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی هم دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچو، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې. مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان په دې کې ګورې، جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی که نه، او نه نان دی، جانان دی. دغسې زموږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کی. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست، د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم، یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثا بحثونه. تاریخي مرثا حوالې راغستل شوې، نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره دی چې اردو متن راوژباړي. کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخي مرثا بېلګې نیخ په نیغه تاریخي مرثا نه راواخلي، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی، او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ، خپله یې په هغه دغه باندې پوهیږي چې دا برخورد څه ډول دی، نه مسلکي دی، نه سلیقوي دی، او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده. یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په آزاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري کړو؟
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې دي، دا په کندهار کې دي، دا په امریکې کې دي. که څومره هم ټروم چغې وهي، دا هلته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی، دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم، تاسو نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کېږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی. ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې، هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې، فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم. ګورئ، هماغه شعر دی، دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم. دلته دا شی وایي، خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر آرام دی، وې سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خپل یار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې، همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورش. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورې، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم، لکه مخکې خبره مې چې وکړه، د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده. دویم بحث دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي، دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه. ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغله سردار سید، تاسیس منګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته، ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لتا سینا، کارونه مو ذوق البم تکمیل دی، چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپین روان دی، نو دغه منوي کار د ذوق د ذوق اوریدون کې د ذوق خلکو د پاره د یو خز ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی، نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله. چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا یا نه ومه د سترګو وړاندې نه ومه، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي. خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته، اول په لاندو کې راته دا ووایا چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تلل ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تل یو هلته په کندوز کې مجوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله، کډوال شوه. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړې ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډېر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي و نه یو کړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چا نه ویلی، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چا نه ویلی. او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلی، او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاکلو په حق له ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډېری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډېر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایي دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کوم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې اولا دا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړې نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، د توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په خار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک د کلمې غونډې په ځړه کې ساتم
ډیر کوله. تاسو ویل چې ستاسو سندري نور خلک کاپی وایي او دا مو ونه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
او بلې، او داسې مم کړي ډېری بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپله خوښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي. پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم مانه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې مو وایي. اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه.
کرلی چنارونه، ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خو دې ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست. دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم. سندری شیرونه لیکم، ما غزل به هم لیکلی، هو سندری شیرونه زه لیکم بعضې وخت کې، چې کله مې تبه برابر ای. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، جانان بیا د مینوال شومه،
دا ډېر
خپل سندره مطلب دا چې جانان بیا د مینوال
شیر دې. او سندره به واقعا ډېر خولي.
یا مې بل داسې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه، او بکا باران د دیدن وکا.
ډېر خولي دا ستاسو شي.
او سپوږمۍ رڼا خوروي، خدا خلا خوروي، د ښایستونو په ګلبڼ کې غوټۍ شوې ده، بله سپوږمۍ را پیدا شوې ده.
بله سپوږمۍ. ښاغلی سید صاحب، تاسو که خپل یو شعر راته داسې په مکمل توګه باندې دکلما کوي.
چې څه مې ویلې دغه ټوله شاعري زما وه، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به در تاسې ووایم، چې که ډېر پکې ډېر وخت مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې، جانانه ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دي داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي، ونه منې کله د چا خبرې. او سردار سید، څوک به څه خوښوي، ډېرې خوږې وي د آشنا خبرې،
ډېرې خوږې وي. او ډېره زیاته مننه سید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپل څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ چې هغه موسیقي کې چې ولسي رنگ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي، نو په سندرو کې یا موسیقي کې د ولسي رنگ وي. هلکه زموږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه، نو په پښتو کې یو خپل خوځښت ده. هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښېږي، او د ولس ډېر خوښېږي. موږ ولې خوښېږي؟ چې ولس یې خوښوي.
بله. نو سید صاحب، زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست. تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي، ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا که نه. یعنی کم از کم ما به د 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د 1800 کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نطاق د چا سره ثبتوي، یا زه اورم په تخنیک کې، یا خپله مرکه کوم. نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنیو کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه. په لنډو کې تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسېږئ؟
بلې، کوم پلانونه چې زه لرم او په راتلونکي کې کار کول دي، نو واقعیت هغه قندارین یو متل کوي، د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلونکي امید ته هلشته چې کی
bale او بل پختنه به مداوی چې ستاسي سندري ډیره مینې ته ویل شوې دي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتہ پیغامونه حمله
مینا پخپل سول حدا کنه انسانیت ته مینې نو انسانیت ته
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیاته مننه سید سیف چې موږ سره مبارکه وکړه لا خپل قیمتي وخت موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دې نشتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دې نشتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دې نشتا غواړی رانا لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړه لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړه داستا پچیر مستا غمونو سر مینا کڑے داستا پچیر مستا غمونو سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادونو سر مینا کڑے
تاسی آزادی رادیوی مجلہ آوری اوس د زرپانی وار رسیدلے ننز مخ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
کوټې له کړکې د څراغ راوتلې تترناته تم سوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکښې څه دي او څوک دي چینه پیژنې څه به درته وایي څوک امه ترې تیر سوم له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې سیده لکه د لاس څراغ چې دی لړیتې نیولای وي ورستون سوم د کړکۍ مخ ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکړم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک را ښکاره نه سو ور مې ودرباوه یو سړی راووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تیرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلی کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی و مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لاړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه سته
پښتو غزل یوې وتلې څیرې ارواښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق آسي ښکلی درځم. ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، له لرې رانه لمر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخوارې مګر تندې دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هره سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده. چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده. جلوې د ښکلي مخ د اباسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ د اباسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگاه یو غلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده.
I'm not afraid. پغم نرزی گرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون بیوش پغم نرزی گرد جندون Better